سلام ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته ستړي مشه خبرونه په خبرونو پیل کړو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسنۍ او مخکینی ولسمشر سخته نیوکه کړې ده خو کله چې تېره شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وشوه هغه وویل
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي موږ به هلته حضور نه لرو موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو اوس هلته څه روان دي خپل راپور ولولئ زه پر حق وم
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو هرکلی کړی وایي موږ د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې چې په افغانستان کې اوس مهال جنگي ډلې نشته د حقیقت درک بولو خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور چې د 250 سنی او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی دی او جمعه خپور شوی خي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت پای په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړه د افغانستان د مخکینی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې لرلې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي وایي اوس پاکستان د افغانستان په تړاو خپل ډیپلوماسي او د افغانانو په ملاتړ کې خپل مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي ټام ویست تیر شپه په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځنګړی استازي عبدالعزیز کاملوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي ول شوې چې په دې کتنې کې د سیمې زمون او سوکالۍ په تړاو پر ګډو ګټو هم خبرې شوې دي د افغانستان د افغانی سری میاشتې ټولنه وایي د افغانستان په ځینو برخو کې تیرونې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي دغې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې کار کوي نن په خپل ټویټر لیکلي چې دغه سیلابونو په کابل پروان کاپیسا میدان وردک ننګرهار لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او لسګونه څاروي هم تلف کړي دي سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړي دي د فرانسې د کورنیو چارو وزارت نن ویلي په دغه هیواد کې د اعتراضونو د پرلپسې څلورې میاشتې پر مهال پولیسو 904 نوي کسان نیولې دي وړ مشپه 911 کسان نیول شي وو دغه اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل شو تیر شپه فرانسې 15 افسران چې سپک غروال وسایت ورسره وو او د پولیسو ځین نور قطعات د دغه اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل تیر سه شنبه د پلاسمینه پاریس په څنډه کې د نایل پونو یو ولس کلن زلمای چې په خټال جزیرې دی دیو پولیس په دزو کې ووجل شو چې پیخي پراخ اعتراضونه روا پارول او د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان او ټانګ سیمو کې د نخوت په پیل کې شپږ وسلوال جنگیالي وژل شوې دي د پوز په لامی کې راغلي د نخوت د جمعې او پنځمبي پوره شوې ده تر اوسه د معلومه نه ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کوم وسلوال ډله په نخې کړې و د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د نخوت هغه محل لمنځ شو چې امنیتي ځواکونو پر هغه وسلوال برید وکړ چې د افغانستان پولې ته چیرمه پناه خسته و تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو له پریکړې وزل بیا دفاع وکړه دا چې د امریکا ولسمشر په تړه نورې څرګندونه کړې وړاندې په راپور کې به درته وایو همدارنګه ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان سره یې مرستې د زیرمو بودیجې پای ته رسیدلې ده
فخر ډیر زیات ده اوسګاری زیات ده او خلک په همدغه باندې هم یو څه خپل ژوند تیروي
نړیوال مسایل کې بیا دې ته تم شو چې په فرانسې کې د یو زلمی له وجل کېدو وروسته نکراري ډېر شوې ده که چې په دې نکراري کې په فرانسې کې څومره کسان نیول شوې دي او دا زلمی څوک چې ولې وجل شوې دي په دې اړه به وړاندې درسره راپور ولرو نو مختلف هم درته لرو منځیم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ولسمشر بایدن له افغانستان د وتلو په پریکړه کې د تیروتنې د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت راپور پر ډول سره ویل چې په دې چې دی به له طالبانو څخه د القاعده په وړاندې په مبارزه کې مرسته وغواړي. تفصیل ورزو د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له خپرېدو او افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د جو بایدن او ډونالد ترامپ د ادارې پر کړنو تر نیوکو وروسته ولسمشر بایدن له افغانستان د وتلو په پریکړه کې تیروتنه رد کړه. ښاغلی بایدن د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه خپلې تیروتنې او ناکامۍ منیانه وویل.
په یاد بولي چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي. ما وویل چې د طالبانو څخه به مرسته وغواړو. اوس چې څه روان دي په خپلو رسنیو کې وګورئ. ما سم ویل.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د ولسمشر بایدن د څرګندونو په خبرګون کې لیکلي چې دا څرګندونې د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې هیڅ وسله واله ډله شتون نه لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې ورزونې کمیټې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان نه القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر بایدن او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د کړنو په اړه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې سختې نیوکې وکړې. دغه راپور چې د جمعې په ورځ خپور شو ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو په اړه د سپینې ماڼۍ پریکړې د دغه هیواد حکومت د بقا لپاره ناوړې پایلې درلودې. په راپور کې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د هغوی کړنې څیړل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې امریکا په داسې حال کې دا کار کړی چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو او په دغه هیواد کې د ډیپلوماتیک ماموریت د پای ته رسولو لپاره یې له وړاندې اړین چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی په کې راغلي د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډېرې چټکۍ د هغو د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر تر 14مې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو ټول امریکایي پوځیان د 2021 کال د اګست تر 10مې له افغانستانه ووتل. د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پریکړه تر دې وړاندې هم څو ځلې نیوکې شوې، خو سپینې ماڼۍ تل له افغانستانه د وتلو د پریکړې په تړاو له خپل دریځه دفاع کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه اورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي موادو د ویش زیرمې ختم شي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشر تیروز روچس خبري اژانس ته ویلي چې دوی یوازې کولای شي د راتلونکو څو میاشتو لپاره تر 15 میلیونه اړو افغانو سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP لوري د مالی سرچینو د ختمېدو په اړه خبرداري. WFP وای د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولای شي. د دې ادارې مشر حسابوایلی 13 ورځ له رويټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د دوی اوسنۍ بودیجه او د مرسته کوونکو هیوادونو ژمنو ته په کتو به د مرستو د کمیدو کچه په اگست کې پایل شي او په سپتمبر کې به نور هم کم شي. نوموړي ویلي چې په ورپسې میاشت اکتوبر کې به د دوی مالی سرچینې ختم شي. په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ژمي موسم وي او د دې هیواد په ډیری سیمو کې سخت واوري وریږي او خلک اړ دي د ګیډې د مړولو تر څنګ خپل کورونه هم تاوده کړي. حساب ویلي ویلي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکونکو د کار کلک بندیز لا هم په خپل ځای دی، نږدې 40 میلیون افغانان د شپې له لوري په لوږه ویده کیږي. د نوموړي په خبره دوی اوس او راتلونکي کال د مارچ تر پایه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې هم له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو نه د افغانستان لپاره د مرستې غوښتنه کړې و. دغه اداري ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت لامل د تر ټولو ډیرو پیښودونکو ناروغیو سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په منځنۍ کچا د افغان کورنۍ او اتات یا پسلو کې عواید په خوراکي موادو لګول کیږي، ځکه د ډبلیو ایف پی د معلوماتو پر بنسټ 92% افغانان په کافي اندازه خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې یو شمېر بې وزله افغانان وایي ژوند دی په بهرنیو مرستو ولاړ دی او که مرستې بندېږي له سختو ستونزو سره به مخ شي. د کونړ ولایت اوسیدونکي خالق یار ازادي راډیو ته وویل
په اوس وخت کې زما په ګډون ډېر افغانان چې بیکار دي، بیروزګار دي او ژوند یې په بشري مرستو ولاړ دی، که د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو مرسته کوونکو هیوادونو مرستې ودرېږي، هماغه څه چې نړیوالو بنسټونو وړاندوینه کړې ده، میلیونونه افغانان به له سخت ګواښ سره مخامخ شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له بېوزلو افغانانو سره بشري مرستې دوامدار شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمیع الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې زیاتېږي، که په دې حالات کې بشري مرستې ودرېږي نو خلک به له سختو اقتصادي ستونزو او لوږې سره مخ شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د پیلېدو وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د غبرګولي په دیرشمه په خپل یو راپور کې چې په ویپاڼې خپور کړی ویلي وو اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه ډیر وګړي په شدید ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.3 میلیونه کسان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي ادارې وچا هم خبرداري ورکړې و چې د محل په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د منګولیا په پلازمینه کې د شپږو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د ویګړې لمی په خبرولو سره په طالبانو غږ کړی چې د افغان میرمنو په وړاندې د سخت دریځو کړنو لاس واخلي. تفصیل به راپور کړي.
ملګرو ملتونو یو شمېر هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې د فرانسې، جرمني، انډونیزیا، سویلي افریقا او لختنشتاین هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ورځنی ناسته کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلې دی. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د خزینه وزیرانو د افغانستان په اوسني نظام کې د ښځو او نجونو د بشپړ مساوي مانا لرون کې او خوندي ګډون غوښتنه کړې ده. په دې اعلامیه کې د همدغه وزیرانو لخوا په طالبانو غږ شوی چې خپل هغه تګلارې بیرته واخلي چې بشري حقونه او بنسټیز ازادۍ ته د نجونو او ښځو لاسرسی محدود کړي. په اعلامیه کې ویل شوی ښوونه، روزنه، کارموندنه، ازادي او پامه ژوند کې د ښځو بشپړ مساوي او مانا لرون کې ګډون د دوی حق دی او باید ورکړل شي. په یاد اعلامیه کې لټولو نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوی چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږي. له دې سره خو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سولېز او اجتماعات او ټولونو د حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی لیمنت نیال چوسی وول ویلی دا د شورا مسولیت دی چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي. دغه شورا د ښاغلي وول له قوله د جمعې پورس په ویلامه کې لیکلي چې د افغانستان پر واکمنانو باید فشار راوړل شي چې د سوله ایز لاریون د حق په ګډون د بشري حقونو درناوی وکړي او هغه میرمنې خوشی کړي چې د خپل سوله ایز حق څخه د استفادې لپاره توقیف شوي دي. خزینه فعال فریده حفیظ بیا د نړیوالو هیوادونو او سازمانونو دغه ډول څرګندونې او ناستې اغیزمنې بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د افغان میرمنو په تړاو وړه هڅه هم د ستایلو ده، خو روانې هڅې باید ګړندۍ شي.
د ملګرو ملتونو هڅې او دوی سره د نورو ګاونډیو هیوادونو یا نورو هیوادونو هڅې په دغه برخه کې د طالبانو باندې په فشار راوړلو په برخه کې زستایم او زه امید دي ته لرم چې ډیر تر ژره به طالبانو په دریس کې بدلون راځي. دوی به کولای شي چې د افغان میرمنو د پاره خپل فکر بدل کړي، هغوی د پاره د تعلیم زمینه برابر کړي.
خو یو شمېر نورو خزینو فعالانو بیا له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د ملګرو ملتونو نړیوالو هڅې په دې برخه کې یوازې نمایشي حرکتونه دي. موږ هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې او د ملګرو ملتونو سازمان وروستۍ او څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټولو میرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکړي دي. له کله نه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، پر افغان میرمنو نجونې بیلابیل محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیواله کچه یې غبرګونونه له ځان سره درلودل.
په راپور کې مو واوریدل چې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب حکومت غوښتنه کړې وه چې پر افغان نجونو او ښځو لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. بل پلو بیا په یوې نړیواله مسله کې په فرانسې کې د ګڼو پولیسو له ګمارلو سره سره د څلورمې پرله پسې شپې لپاره هم اعتراضونه لوټالانه او ناکراري روانه ده. دا چې په فرانسې کې ولې دغه ناکراري روانه ده تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې په بیلابیلو سیمو کې تیر شپه اورونه بل وو او پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو هڅه کوله. د فرانسې حکومت وایي د مخکنۍ شپو پرتله ناکراری کمه و، خو د کورنیو چارو وزارت بیا هم د تیر شپې پر مهال د 940 نوي کسانو د نیولو خبر ورکړي او وایي چې 90 کسان چې په هغوی کې پولیس او اعتراض کوونکي شامل دي ټپیان سوي دي. د فرانسې چارواکو وړم شپه د 910 کسانو د نیولو خبر ورکړي وو. فرانسې تیر شپه 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایت ورسره وو او د پولیسو ځینې نور خاص قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیر سیشن به د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو ولس کلاین زلمی چې په خټه الجزایری دی د یو پولیس په ډزو ووژل سو چې د پیښې په فرانسه کې پراخ اعتراضونه وپارول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې چې نن شنبه خپر سوي 1,305 وسایط او 204 دیش ودانۍ په اور سوځېدلي او په عامه ځایونو کې د اور لګېدنې 2,568 پیښې ثبت سوي دي. په مارسی، لیون او ګرونوبل ښارونو کې بلواګرو ډلو چې خولۍ په سر کړې وې ځینې دوکانونه لوټ کړي دي. که څه هم د شنبې سهار باران وو، خو په پلازمینه پاریس او شاوخوا سیمو کې بیا هم اعتراضونه روان وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد درمینن نن سهار د پاریس په لویدیس کې د مانت لا جولی سیمې د کتلو پر مهال وویل چې د شپې له مخې د ناکرارۍ اندازه یو څه کمه سوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نسی توجیه کېدی. د لمایندو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې ایسار کړي چې شخړې پسې زیاتې نسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزبه په سویل په ختیس کې کونړ ته ورشو. د کونړ ولایت په مڼو ولسوالۍ کې د طالبانو مرکز سره نږدې چاودنه شوې ده. د چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مڼوګي ولسوالۍ اړوند د کندکل سیمه کې د طالبانو د یو ټولي مرکز سره نږدې 13 ورځ مازیګر مهال چاودنه شوې. له سیمې څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پوځي مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه چې په کې د یو طالب سرتیری په ګډون 3 تنه وژل شول. 3 طالبان او 2 ملکی وګړي په کې ټپیان شول. یو امنیتي مسول چې له نوم خودلو او واسب تولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د 3 تنو وژل کېدل وو منل او د پیخي پاړي د نورو معلوماتو لور کولو ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې لامل او نوعیت نه دی معلوم. یاد نظامی مرکز د کوړنګل درې خولې سره نږدې په 2006 کال کې امریکایانو جوړ کړ. هغه مهال د جګړو زور او د کوړنګل دره د مرګ پر دره هم مشهوره وه. امریکایانو د کونړ پیج دره کې د نورو جوړو کړو مرکزونو په څیر دغه نظامی ځای هم په 2013 کال کې پخوانی ملي اردو ته پریښود. د یتونی ورد چې کندګل سر نږدې ټنټل کې 13 ورځ د پیج سین 15 سیلانین ډوب کړي وو چې درې مړه شول او 2 د ځایي خلکو په هڅو وشغورل شول.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
د کابل خاريوش میرو سیدون کی شکایت کوي چې دولتي خرید ترانسپورت منظم نه دی او په څنګه ډول د خطر پورزو کې دوی لستونځ سره مخامخ ول. دوی ازادي رادیو ته ویل چې له همدې عملی ونه شو کولای چې خپل دوستانو کره خطر مبارکۍ ته لاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
موټر نه ډیر په لوړ کرا باندې
فواد د کابل یو له هغو اوسیدونکو څخه دی چې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ونه شول کړی چې خپله کورنۍ په اختر کې د خپلوانو کورونو ته بوسي. دی وایي ښاري بسونه کم ول او د ټیکسي د کرایې توان یې نه درلود. د کابل ښار اوسیدونکې یوې میرمنې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته شکایت لري. په کابل کې یو شمېر ټیکسي چلوونکي هم وایي چې د اختر پر مهال یې کاروبار ښه نه و. د احمد په نوم یو ټیکسي چلوونکی آزادی راډیو ته وویل
د پخوا کلونو په پرتله په دې اختر کې کار کم و. په پخوا اخترونو کې به مې تر 4000 کار کاوه، خو په دې اختر کې مې آن د خپل تیلو مصرف پوره نه شو کړی. خلک بېوزله دي، د ټیکسي کرایه کولو توان نه لري.
د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې د ملي بس د صدې مسؤلین هم تاییدوي چې د کابل نفوس ته په کتو د ښاري بسونو شمېر کم دی. د دغه تصدۍ رئیس عبدالولي صاد ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په بېلابېلو لارو 160 فعاله بسونه شته چې د اختر په درې ورځو کې هم په منظم ډول فعالیت درلود.
دغه ملي بسونه کفایت کابل د ښار لپاره نه کوي، ځکه د کابل ښار پراخه سیمه ده. د اختر د ورځو لپاره موږ نو د شپې په رقم باندې خپل موټران تنظیم کړي وو، ځینې په اوله ورځ دې باندې تنظیم شوي وو، ځینې په دوهمه ورځ باندې او ځینې په درېیمه ورځ.
د ملي بس دولتي تصدۍ د رئیس معلوماتو له مخې د ملي بس موټرو کرایه په لنډو لارو کې 15 افغانۍ او په اوږدو لارو کې 300 افغانیو پورې ټاکل شوې ده. د ملي بس دولتي موټرو تر څنګ د کابل په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر لوی او وړې شخصي او ټیکسي موټرې هم فعالیت لري چې کرایه یې تر دولتي موټرو یو څه لوړه ده، یعنې له 40 تر 30 افغانیو پورې ده. په ورته وخت کې یو شمېر خلک چې د اختر په ورځو کې له کابل څخه ولایتونو او ولایتونو څخه یې کابل ته تګ راتګ سفر کړی، د لویو لارو د امنیت د ټینګښت هرکلی کوي. د بغلان ولایت اوسیدونکي زینب ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو مې د ملګرو د لیدلو لپاره له پلخمري څخه کابل ته سفر وکړ. په لاره کې یوازې په دشت کې لږې کې تلاشي شو، نوره لاره ټوله صافه وه او هېڅ ستونزه نه وه، نه امنیتي نه ترافیکي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل هم ورته کیسه لري.
دا د اخر په دوه ورځ لاړم، نو نن راغلم، نو ډېر ښه وخت مې تېر کړل. د جلال آباد کې هم ډېر ښه امنیت و، ډېر ښه چک پوینټونه جوړ کړي وو. بهر چک پوینټ کې موټر چک کول، خلک چک کول، ډېر ښه امنیت نیولی و.
خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او ځینې کورنۍ وایي چې په ښارونو او ولایتونو کې د خپلو کورنیو غړو او دوستانو لیدو ته د تګ لپاره د ټیکسي او شخصي موټرونو د کرایې ورکولو توان نه لري.
بل پلو بیا په غزنی کې اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې دوی ته د ترافیکي نښې چې ډېر وخت کېږي غیر فعاله دي بېرته فعالې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار په پرخې څلور لارې کې دلته شین آسماني رنګ کرولا ډوله موټر چې د شا پر شیشې لیکلي زه درنه لاړم تر پسې سه شو تیز تیر سو. د څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې نیولې دي، ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لارې نه دی چې ترافیکي اشارې مړې دي، بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله اشارې نظم او ترانسپورټي قوانین خراب شوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دغه اشارو د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسیدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکی څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډیری مړې دي، یوازې یو ځای فعال دي، هغه هم ځینې وخت فعال وي ځینې وخت مړ وي. که دغه څراغونه فعال شي ډیر به ښه وي، د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي. اوس بیخي بې نظمي ده، دا د دولت کار دی. موږ به ډیر خوشحاله شو خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند حیدر آباد سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که دغه ښارې جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمیر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه ښارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا په الولو غوښتنه کوي. دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ټرافیکي اشارې مړې دي، نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اشارو د جوړولو کار پیل کړي. قاري نور محمد رهبر په غزنی کې د ټرافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کې تا خبره وکړه، رښتیا هم زموږ کړه دلته راغلي یو غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. دې باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمان امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سیټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی ښار کې هم ټرافیکي پیښې زیاتې سوې دي چې د نورو تر څنګ یو لامل یې هم د ټرافیکي اشارو له کاره لوېدل بلل کېږي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سیم څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په کونړ کې د پیج درې سیند درې سیلانیان مړه کړي او دوه یې ټپیان کړي. دا چې د پیښې وخت رامنځته شوی تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازیګر مهال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلیو پنځو سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفر چې د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ته راغلي وو، د ټنټل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورو د سیند چپو ځان سره اخیستی وو، بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا را خلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړ او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمی حالت کې د سیند نه محلي خلکو راوستلی دي.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راوستل شوي، جسدونه او ټپیان د اسداباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلې ښودلې دي. د کونړ اوسیدونکي هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځان نه وساتي. عبدالوارث سیرت:
هله مې دا د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ ته راځي نو باید ډیره توجه دې ته وکړي، کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لامبي، ځکه دوی چې کومو ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هله مې ده چې په سیند کې ونه لامبي، خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا دولتون ترازی دلته د خوخی شیبې تیروي، خو سه کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تن راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د دوی مینی مای تر اور سیدو په دې برخه کې درڅه نیمه نړۍ د خزو پروګرام لرو چې دا درته خبرو خو یو یادونه کوم چې د ازادي رادیو د تال او ټال پروګرام چې نوې پیل شوې دی او تاسو ته پکې مو کوم موسیقي لرو تاسو کولای شئ چې هغه خپل پیغامونه راولې کې او خپلې د خوخي سندرې پکې وغوړي زه تاسو ته شمیره وایم 00 24 22 24 26 تاسو موږ د واتس اپ شمیره ته تاسو پکې خپل پیغامونه پریږدئ موږ تاسو پیغامونه اخلو او تاسو د خوخي سندرې په دې پروګرام کې خبرو دا پروګرام تکراری هم خبريږي نو د ازادي رادیو دغه 40 ساعته نشراتو کې تاسو کولای شئ د موسیقي د غزنګړي پروګرامونه هم در سره واوري اوس لاند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه دا په داسې حال کې ده چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوی راپور کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسنی او مخکینی ولسمشر سختنی وکی کړی دی خو کله چې تیره شپه د راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن نه پوښتنه وشوه هغه یادونه وکړه چې هغه له طالبانو په دې برخه کې مرسته غوښتې ده او ویلي دي چې کچام دوی په افغانستان کې حضور و نه لري خو دای پر حق دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د پیویلامی کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سرګندونو هرکلی کړی ویل دي چې موګه د متحده ایالاتونو د ولسمشر بایدن د سرګندونو چې په افغانستان کې اوس مهال جنگي ډلې نشته د حقیقت درک بولو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي وای ازبکستان د افغانستان په تړاو خپلې ډیپلوماسي او د افغانستان په ملاتړ کې مهمه فعال ونډه ته دوام ورکړی دی ټامست تیر شپه د خبرې په ټویټر لیکلی دی د افغان سری میشت ټولنه وای د افغانستان په ځینو برخو کې تیرې اونۍ بهیدلو سیلابونو لکه لږ 15 کسان مړ کړي او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي دغه سیلابونه تیرې اونۍ په کابل پروان کاپیسا میدان وردګ ننګرهار او لوګر او پکتیکا کې راوتلي وو سری میشت ویلي چې دوی په دې سیمو کې خپل مرستې پیل کړې دي د فرانسې د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په دغه هیواد کې د اعتراضونو پرله پسې څلور میاشتې پر مهال 900 کسان نیول شوي دي دغه اعتراضونه ورسره له هغه پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا چې په خټه الجزیره دی تیر شپه ووژل شو په بخښنه سره څو ورځې وړاندې ووژل شو د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان او ټانګ سیمو کې د نخته په پایله کې شپږ وسلوال وژل دي د پوځ په لمه کې راغلي د نخته د جمعې او پنځشنبې په ورځ شوې دي د معلومه نه ده چې په دغه نخته کې کومه ډله د پاکستاني سرتیرو لخوا پنخه شوې وه
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدا پر دې سوالاتونه مر باندې راغلي چې خپل ځان بم وهه وخته به خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړې دي ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ يم زه هم اکټیو يم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کول اندې واچو
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځ وسخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلې خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي ل نورو سره ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هرڅه منفي ګڼي په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي دته جوړ خپګان یا ډیپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شاملا چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وایي ژور خپګان دی تر سوالې وا چې ځانې وه او خپل وېښتان شکول. د شاملې په وینا د ډپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلات دي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو. ټول خلک چا خبر کورونه پرېښود، ژوندونه پرېښود، بې سره بې سر نوښت شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان و هم اخیرې ورته کوم. اته تدې هدا پردیس حالتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان به موهه چې دې قار به میرا تجربه به میزنه خفه شو وخت به مخبل شکول. یعنی چې ګورم بخینو حالت راس پورز ګډوډیږي خو کېږي نه. کله شرایط هم دې صفات شي نو شاید حالت هم دې نه خراب شي.
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړي هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاری، بیوزلی، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډیپریشن اخته کړي. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زر د ډیپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زر د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی وایه، او دا بیرته پانتون بسته ده. یو هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ به یو نوې خبر اورو، مګر کله چې ورځی تیریږي، ساعتونه تیریږي، او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دا ټول د فرجان دی. د انسان د خوښي ور نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې ده چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي، نو د فرجان خپل هم دا دی. او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دا حالت بیرته انسان تشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ، د ډېرو لحاظو چې دي په ډیپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنیو د لحاظ، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغی ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیپریشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دوته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل دی د دوشانو.
مینه حسن زئی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه وسی. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی، او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته. په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته ملک کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرز کېدای شي په یو فزیکی مرز هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی معتاد شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې د دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا تبدیل شي.
د کندهار ولایت د ټپ پوهنځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزي باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموش دغه خفغان سبیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایرچی له واڅخه بهر وسیګ خپل تجربه سره وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخلړی ته وایي. نو مړی وایي چې په هواد کې دننه هم لګانو ستوندو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بری الی نه شو چې د دې د ژوند چاري ګډي وډي کړي. خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د ژور خپګان نخې نخاني ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل پوښانه ستوندو سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابند سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کاوه چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابند ډېر زیات وو. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
bale
لنه کار
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حال ته د سې کوم څه وچې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکی، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر خشيبه مې هغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځم یشتې په البانی کې وو، خراب وو، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیرې په ما د قبر پر سر کې.
بله
او دا ډیره سخته سخته ده.
بله ډیر زه پوهیږم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتا اندوسم زه خی احساس نه لرم زه بکله هم د آرامش احساس و نه کم تر څو چې زه ژوندیم خو زه هیله مندیم چې زه وکولای شم زه تر هغه ژوندۍ هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مندیم د خدای نه غواړم چې داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم، خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسلو د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري، دا د ژوند شیبې شپې ورځې هفتې میاشتې کلونه تیریدونکي دي، دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي جوړ خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. کچېره د جوړ خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي، د وخت په تیریدو سره بیا علاج سخت نه بلکې نشونه کیږي. نو موري په مرکه کې د جوړ خپګان نښې نښانه او د حل لارې چاري وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري، لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي، کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی، که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپته معلومات شي، دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او یا کله دوام ورکړي نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ زی او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لوی ستونزې سره مخامخ کی. بهتره خبر دغه چې د جوار خفګان لامیرونه موږ پیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خفګان او ساتو او نور هم خپل چاپریال ته نجات ورکو هغه کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتری چاپریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او د اوس سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په او کاس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خفګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولې وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خفګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډیر عمیق خفګان کوي په جوار خفګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشاله نش کنټرولولای چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د بختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا جوار خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعض دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي زما سر خوږي اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي د کلسترول دی او چټوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خفګان دی داسې انسانان چې پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خفګان دی.
bale ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کیدای شي یو خفيف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه و نشي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی او د ډاکټر سبان هم زموږه هیله ده خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غلري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر سبان ته او دواخانه ولاته
که اوس په دې باندې خبري وکړو چې خپل هغه کاست دی په جوړ خفګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خفګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږه تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50000 کلمې خاطرې تالیفوي اتیا فیصد د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرځي عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرځي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله په دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس. کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي او بعضې خبرې مو تاسو ته کوي په سینه کې مو تاسو ته وسوسه پیدا کیږي. درې آسماني مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی دي ټول نو په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه وایي کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه وایي کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1. تر بیا خو وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
وینځنه په شونځي کې دا ول سین سنول تر 12 سم پوری مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.